السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د افغان ښځینه کارکوونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتو د ښځو څانګې نن یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړې او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته د هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولی شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري. د دوهې فورم په دویمه وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحث وشو. که څه هم د غونډې بحثونه رسنیز نه شول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بحث اجنډا په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان ونډه وه. په دې فورم کې له 1200 هیوادونو له 15000 څخه زیاتو ګډونوالو اشتراک کړی وو. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا را روانه چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په نیویارک کې دغه غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله ترسره کیږي. د هند په ساحلي ښار ګوا کې د یونایټ کلب یا شپنی کلب دننه اورلګیدنې 15 کسان مړه کړي. د ګوا اعلی وزیر پراموت ساونت نن ویلي درې څلور بهرني سیلانیان هم قربانیانو کې شامل دي، خو د هویت په اړه معلومات نشته. د لومړنیو معلوماتو له مخې اورلګیدنه د همدغه کلب په پخلنځي کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله شوې. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویل هغه 55 تنه اتباعی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري اخراج کړي ایران ته ستانه شوي دي. دغه وزارت د قونسلي چارو مشر مجتبی شستی کریمی ویلي له اخراج شویو سره د غیر انساني چلند راپورونه ترلاسه شوي دي. دا دویمه ډله ایرانیان دي چې امریکا یې اخراجوي. لومړنۍ ډله په میزان میاشت کې ایران ته استول شوې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو حالت هم لوستلای شئ. د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار د بندیز درې میاشتې ووتلې. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ نن پرانستل شوه. نور مسایل هم لرو. له کابله به په دې اړه تاسو ته رپورټ خپور شي چې هلته ګڼ کسان د اقتصادي ستونزو په خاطر د درملنې وس نه لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازوال مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د دوی پر افغان خزینه کارکونکو د طالبانو بندیز درې میاشتو ته ورسید. د دوی د ښځو څانګې په راپور کې ویلي دې چارې بشري چارې ټکنې کړي او په وینا یې ورځ تر بلې ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ د طالبانو د بندیز ټیک درې میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدیږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی ویلي چې افغان خزینه کارکونکو یې په دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې هڅو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران د راستنه شوو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ملګری ملتونه ټینګار کوي چې دوی اړمنو افغان ښځو او نجونو ته هغه وخت په خوندي ډول خدمتونه کولای شي چې خزینه کارکونکي د آزاد فعالیت اجازه ولري. دوی یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو پر ورتګ لګول شوی دغه بندیز لري کړي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې تر دې رسنیو د طالب چارواکو په حواله ویلي دا بندیز د دوی د مشر د هغه فرمان یوه برخه ده چې له مخې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو ګډون منع شوی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 2022 کال په ډسمبر کې یو فرمان ورکړ چې له مخې په ټولو نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د افغان ښځو کار کول منع شول. که څه هم هغه مهال د ملګرو ملتونو ادارې په یو ډول له دې فرمانه مستثنا شوې، خو د روان کال په سپتمبر کې یونما اعلان وکړ چې کابل او نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته خزینه کارکونکي نه پریښودل کیږي. د طالبانو همدغو اقداماتو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غبرګونونه پارولي او وخت نا وخت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دوه ته 15 ورځنی سفر کړی او هلته د افغانانو د بشري حقوقو پر وضعیت له قطري چارواکو د نړیوال ټولنې له استادو او افغانانو سره خبرې کړي. بنټ په یو خبر پانه کې ویلي د په دوه کې د نړیوال ټولنې له استادو غوښتي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپل اصول پر وړاندې مختبوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپل خلکو په ځانګړي توګه خزو غوښتنو ته غوږ کېږي. بنټ ویلي افغان خزه روغتیایي خدماتو او مانادار عدالت ته هم په لاسرسي کې ستونزې لري. بنټ زیاته کړې دای په ځانګړي توګه د خزو او جنو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په اړه هم اندېښمن دی. نو مولي د دغه تاوتریخوالي یو بیلګې په دې ورستیو کې په کابل کې ل واده ورسته د وینجلې د مرموز وژنې پیښه یاد کړي. هغه ویلي دا ډول پیښه باید په بیړه او خپلواک ډول وڅېړل شي. دا اندېښنې په داس حال کې د 6 د نومبر ل 15مې راهیسې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوال کمپاین پیل شوی. طالبانو بیا د ریچارډ بنټ راپورونه پروپاګاندا بللی او کابل ته هغه ممنوع دخول کړی، خو ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت کې د بنټ ماموریت یو بل کال ته هم وغځو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وار بشپو سپین بولدکته چمن دروازه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په مخ پرانیستل شوې. په سپین بولدکه او چمن کې لکتر لګا دوه ځای سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه دروازه چې د وړ مشپې د جګړې لامل تړل شوې او نن د ورځې شاوخوا 11 بجې پرانیستل شوې. چمن په سیمه کې د دسمبر په 15 مده ډیورند کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستانی ملیشیا ځواکونو سخت نښتی او دروازه سخت نښتی وشوي چې دروازه یې لامل وتړل شو او دواړو خواو ته سلګونه افغان کډوال کورنۍ باندې پات شوې. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د کوټي چمن د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د غلطه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن د دسمبر د 15 مینیټې د نخت لامل تړل شوی دروازه نن یک شنبه د دسمبر په ومه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دروازه نن د ورځې نږدې 11 بجې پرانستل شوی او خپل هیواد ته د افغان کډوالو د اوختلو بهیر روان دی.
او خلاص ده کډ پر مخ باندې خلاص ده نن را خلاص سنن تقریبا درل سودې ولس بجو سره یو خاطر خلاص ده.
د کرخي بلی غاړې ته د چمن یو ځای خبريال د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د کډوالو د زیات هجوم لامل غنه غونه ډیر زیات ده.
پرون لار بند و نن مکمل لار ایلا ده. هیڅ مشکل نشته ورته بس دلته خلک د خدمت ډیر دي خدای کی خدمت کوي. پرون چې کوم شخړه را ما تسوي ولا د دوړ ملکو تر ما به دې د کیمپ نه راوستلی او دلته ماستر پلان ورته وای برای بیګاش په حالت کړي ورنو سار وخت چې کوم وخت اعلان وسو چې بارډر کلاو دي ټول وس روان دی بالکل روان دی.
د سپین بولدک چمن دروازه د دسمبر په 15 د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر 2 ساعتونو خته ورسته وتړل شو چې لاملې په چمن کې سلګونه افغان کورنۍ چې افغانستان ته د وختو په تکل دغه دروازې تراغلې وي بندې پاتې شوې. یو شمیر کډوالو په چمن کې سیمایي رسنۍ او خبري اعلان ته ویلي و چې په دې سوړ ژمي کې د دوی ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي باید خپل وطن ته د وختلو اجازه ورکړل شي. دوی د غراز ویلي و چې د نخت پښپې خپل کړي پر ځای پریخ یو لسیمي واز خپل سر نو وستلی وو. د سپیل بول د کول سوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په دغه نخت کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپيان دي. په وجل شوی یو خزا او یو ماشوم هم شامل وو. د غراز چمن اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د درې ولسی وګړو د ټپي کېدو پخلی کړي. د سیمې اوسیدونکو او د نخت عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې نخت لامل کرخه تنګدي خلکو خپل کور نه پریخي او په یخ یخنۍ کې لماشومان او سپینګیرو او ناروغانو سره په ډاګش پاتې راکړي. دا نخت په داسې حال کې رامنځته شو چې د راپورونو لمخې د دواړو لوریو ترمنځ په سعودي کې د وروستۍ ناستې پر مهال د اوربند په دوام هوکړه شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر نخت وروسته زیاته شو چې لامل یې په پاکستان کې په میشتو افغان کډوالو هم د پاکستان د حکومت فشارونه زیات شول. د روان دسمبر په اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې سر له راتلونکې اونۍ د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیا اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخه عملیات پیلوي. د روان دسمبر په 15مه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې د برېښنا او اوبو په ګډون دوی نه ګډې اسانتیاوي اخیستي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د استرالیا لوري د دوی په څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دی. د طالبانو حکومت ته د نږدې رسنۍ حریت د راپور له مخې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاندې دا کړی چې د دوی د هڅو په پایله کې اوس افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات پیدا کړی. خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا ادعاوې د دوی د ژوند رښتینی انځور نه انعکاس کوي، بلکې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ورسره بلې محدودیت په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې آسټرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړي چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د شنبې په ورځ د دسمبر په شپږمه د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي دا کړی چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي دا دعوی په افغانستان کې د ښځو د اوسنی وضعیت ریښتینی هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لزده کړو محرومی یوې نجلۍ د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اصلاً هیڅ حقوق په افغانستان کې اصلاً خزینه سات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنی لري چې دوی غواړي پنځونه او خزو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلاً څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل اکسپانه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي، نړیوال فشار او پراخه مالي محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي. له ډلې باران نوري ازادي راډیو ته وویل
دا سیاسي فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او د نړیوالو پام یو ور بیا د افغان ښځو وضعیت ته راواړوي. د بلې خوا حقیقت دا دی چې طالبان یوه غیر ځواب ویونکې ډله ده، ځکه یوازې محدود تحریمونه نه شي کولی چې دا ډله خپلو سختو قوانینو بدلون ته اړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د روان کال په جولای میاشت کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه ورکړي. د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې دا اقدام به د دوی دریز بدل نه کړي، خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو د نیولو امر د افغان ښځو لپاره د عدالت په لور یو ګام دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بشري حقونو نه په جدي سرغړونه تورن دی. دوی پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیز لګولی او د غراضې په ډیری دولتي او نا دولتي سازمانونو کې له کار کولو ښځې هم منع کړي او د دوی په ټولنیزو فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو بشپړ درناوی او د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کول هغه شرطونه دي چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته وړاندې شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او حکومت یې ټول ګډونه دي، هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې له لوري نه ده منل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وای د ژمی پر اتاک سره ناروغي ډیر شوی، داسې مال چې ډیرې دوی شدید او اقتصادي ستونزو سره مخ دي او درملنې واسم نه لري. دوی جاتوی بیروزګاری سخت ځپلی، ډاکټران بیا د درملنې ترڅنګ په وقایع هم ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سمای ناروغي او بیوسلی، یو شمیر کابل خاریان وای د زمي پراتک سره ناروغي ډیر شوی، داسې مهال چې ډیرای دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسنه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلیتی. د کابل خار د حساب ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله چې د خپل شپږس کسیز کورنۍ سرپرست او په پخو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په ومه ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخ ناروغان سوي دي.
مریضان ډیر زیات دي، درمل وس نشته، دلته د خوراکي توکو وس نشته، درمل به له کوم ځای نه راوړو. کله چې کارونه نشته بیا چې ما غولې یو څوک معلولې په دواړو پښو باندې ډېره سخته. د کورنۍ تقریبا 15 شپاړس کسه غړي دي، په دې کې یعنې یو هم د دې سینه بغل او ټوخي وو، تب و د دې شیانو نه خلاص نه ده، تر اوسه پورې هم پکې دوچار نه ډاکټر ته د تلو وسته ده نه د درملو اخیستو وسسته.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
او دا مثلا ما هم کویکان به بیماری هي فصلی مثلی سرفاز کوم تاب مواجی شوم.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکه مخته شوې د دې ناروغي لامل هم د هوا د جړ سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی اقتصادي ستونزو مستقیم اغیز کړی. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل او ان یو عادي معاینه پر کورنۍ او درون مالی بار دی. ډېرې کورنۍ اړتیا چې د خپل ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنۍ او چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاريان داسې مهال د زمېل راسیدو ناروغي او بیوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخابه بعد ونه وزي یو وزي مسکوس خصفه ده وکي کوم تر کې شي پورته کې او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حالې همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځانونه ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځانونه وساتي او په زمن کې گرم گرم میات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدی شو بی چای شو دست نور شایم شو تیات وی که او دوی زانه وقایا کی زکا چه دیدی مرزونو دی مهم خبر وقایا دا
دا پا دستی حال که دا چه پا راپور که مرکسوی کسان وایی نه دا کور دا تاو دول واس لری او نه هم دا خو خوڑو دا یادوانی دا چه دا بی پولی ڈاکتران و سازمان ام اس اف هم دا دسمبر پا چلورم پا افغانستان که پا زنگری توگا شمال که دا مخنیوی بار ناروغی لکه سینا بغل زکام نسناستی او بلا بلا نور موسمی ناروغی لعمل دا مرین للور خطر سره دا افغانان دا مخامخ که دو پارا اندیښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندیښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتست ورب شو لوګر ته د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې دیوي خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو ډلېز واده وشو. جزئیات له نجیب الله خیل په دغه ریپورت کې اورو.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډلېز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډلېز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکو او ځوان فعالان دا ډول د ډلېز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رادیو ته وویل
ګټې ډېرې زیاتې دي او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارفو همدارنګه د ولور پر کولو لپاره خارج ته ځي. نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دې ژوند هم خوندي وي، د مسلونو او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغه نړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دار کم کسان شته چې کوژدې کړي دي په قانون قانونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خدای نش کولای چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلود چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ شو، دا ولور پرکو او دغه سي خریامو بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړې ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډلې واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله واده 15 کال ځنډې دلې وویل
سلاب سمونه ډېر مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په حق له دوه غټ لوی اقدام وخت مونږ ته ویاړه په برخه کې چې زمونږ د غټ مشکلات رال ک کنه دا 15 کال نور ما دا واده کوي نه.
د لوګر په ډلې واده کې زمانو د ټولنې له مخورو غوښتل چې په ودونو کې د زینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کومولو کې خپل وانډه تر سره کړي. د دوی لیډل محب الله ویل
مې مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځ یو سي او ترڅو د ټولو خلکو لپاره سہولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 جوړو د ډلې واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپل خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي.
د نن څلور کال لوګر په اور کې سوځي دی
دغه خوشحالی حق و خپل اولادونو باندې رحم وکیا چې الله سبحانه و تعالی پر تاسو باندې رحم وکړي. دغه کارخانګي خپل آینده نسل ته دغه ننګین او شرماور نور خپل آینده نسل ته مپریږي.
یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه د بدلانه ودونه کله ناکله په دښمنۍ کې د نجونو ورکول د کم عمرۍ ودونه د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کیږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کیږي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څنګه سندرې جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. د ازادي راډیو ته ویل خپل څو ملګرو سره یو ځای دا کار کړی. په دې راپور کې بل ښاغلی اندیشه واورو چې دا سندرې څنګه جوړوي او څنګه سندرې دي.
شپید دسمبر واوری بادونا یکه شپید دسمبر واوری بادونا زړون رېږي کد شګو کمرونا زړون رېږي کد شګو کش پیدا دسمبر واوری بادونا.
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخواي په ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای آی څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نومړی یو دوه ملګری لرو په وی باندې یو شعر یا یو غزل یا وسندره وال کمپوزیشن جوړو. بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو د دې برخه کې چې میوزیک کم پویږي هغه د اډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دې زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په یای باندې بلا بل غږونو کې مثلا د غږونو پر کوي خزه او خزي کې یا د مرینا کې نو بیا لاغي ورسته هغه سور او تالی کتل کیږي. نو بعد لاغي بیا مثلا گرافیکی پڼه ترازی. نو دا دغه سیلنډر پروسه
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د وسندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي خغله اندیشوي؟
ټول ټول شاوخوا یو وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلورې لا پنځه کسان پکې کار کوي
نوموړی زیاته وی چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخوي، میوزیک برخوي، یا مثلا ډیزاین برخوي، ټولو ته مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غلی اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. در راته وویل
ستونزې خو دغه دي په ورل مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډیری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې د یوټیوبر کومه وید هم راځي په بل ملک کې به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس بم په کار کېږي بیرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او دا مشکل لال شي.
د یادونه د چومر اندیش او ملګری دا کار داسې هیواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی غواړي له دې طریقې د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس موږ کده چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل زاو کو د ملګرو زاو کړو کړی شي.
ای یا مصنوعي زیرکتیا غا ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشينونه ته د انسان په شان فکر کولو، ستکړې پریکړې کولو او ستونزې حل کولو وړتیا ورکوي. لیا یې په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.